تاسو ستړي مشي. افغانستان کې سهار اته بجې شوې. په دې خبرونه کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اورئ چې آیا د افغانستان په مختلفو برخو کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې له یو بل سره ارتباط لري او له یوې مرجع څخه قومانده اخلي. په نړیوالو موضوعاتو کې دغه راز د بیت المقدس د وروستي موقف په اړه د فلسطیني ادارې د وروستیو څرګندونو حال درکو. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې ډېر ژر به په جوزجان ولایت کې هم د اسلامي دولت ډلې په وړاندې پوځي عملیات پیل شي. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې په هڅو کې د منځګړي په توګه د امریکا د متحدو ایالتونو ځای بدل کړي. په اوکراین کې د اروپایي ټولنې پلاوی وایي دغه هیواد به د اروپایي ټولنې د مرستو درېیم قسط ترلاسه نه کړي ځکه کیف د دغه ټولنې ځینې شرطونه نه دي پوره کړي. خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي په نږدې راتلونکي کې به جوزجان ولایت کې هم د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل شي. دا څرګندونې د دې وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وکړې.
په جوزجان کې داعش ډلې دي تنها په درزاب ولسوالۍ او قشتېپه کې چې هغلته تحرکات لري، هغه مرکز نه لري، دومره ستر خطر نه دی، مګر هغوی موږ ورته ډېر تلفات هم رسولي دي. په دې نږدې وختو کې موږ عملیات ترسره کوو چې کاملا په درزاب کې هغوی له منځه لاړ شي.
ښاغلي وزیری د دغو عملیاتو د وخت او څرنګوالي په اړه نور جزئیات ورنه کړل، خو ویل چې له دې مخکې په نورو ولایتونو لکه فاریاب، سرپل، کندز او نورو سیمو کې ورته عملیات پیل شوي دي. دفاع وزارت په ټول افغانستان کې له وسلوالو ډلو په تېره بیا د داعش په لیکو کې د بهرنیو اتباعو حضور تاییدوي، خو وایي د هغوی د هویت په اړه پلټنې دوام لري. تر دې مخکې د جوزجان ولایت چارواکو په دغو ډلو کې د اروپایي اتباعو د حضور په اړه هم ادعاوې کړې وې. د کابل ګارنیزون د عمومي قمندانې سرپرست وایي په دغه ښار کې د غیر قانوني وسلو او هم د بې اسنادو او تورو ښیښو لرونکو موټرو د ګرځېدو پر ضد کمپاین ښې لاسته راوړنې لري. جنرال افضل امان تېره شپه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل: موږ د یو زیات شمېر موټرو تورې ښیښې پاک کړې، لسګونه میله غیر قانوني وسله مو له خلکو ټوله کړه او ډېر هغه وسایل چې په غیر قانوني ډول ګرځېدل هغوی مو د کورنیو چارو وزارت ته تسلیم کړل. د غیر قانوني وسلو او بې اسنادو او تورو ښیښو لرونکو موټرو پر ضد کمپاین پرون په کابل کې پیل شو چې د چارواکو په وینا څو ورځې به دوام ولري. ټاکل شوی د حشمت الله په نوم هغه افغان چې په تېر وطن سره له جرمني څخه ایستل شوی و نن د جرمني فرانکفورت ښار ته ورسیږي. د جرمني خبري اژانس ډی پی د راپور له مخې حشمت الله په پاکستان کې د جرمني له سفارت ویزه ترلاسه کړې او جرمني ته د بیرته تګ لپاره چمتو شوی. د راپور له مخې د جرمني کډوالو پناه غوښتونکو چارو ادارې د روان کال په اوړي کې په تېر وطن سره نوموړی بلغاریا ته استولی و، چیرې چې هغه په لومړي ځل اروپایي اتحادیې ته د ننوتو لپاره راجستر شوی و. د هغه د ریپورټ کېدو قضیه د هغه د مدافع وکیل له لورې په دې اړه په سایک مرین ښار کې یوې محکمې ته سپارل شوې. ټاکل شوې د ډسمبر په 1 همدا محکمه دا پرېکړه وکړه چې د دغه تېر وطنې مسؤول بلغاریا ده که جرمني. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې په هڅو کې د منځګړي په توګه د امریکا د متحدو ایالتونو ځای بدل کړي. هغه دغه څرګندونې پرون په استانبول کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان په سرمشریزه غونډه کې وکړې. عباس دې غونډې ته وویل چې د امریکا د ډسمبر د 6 نیټې اقدام چې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت وپېژند فلسطین ته ټکان ورکړی دی. هغه اقدام چې د دې هیواد اروپایي او نور او هم په منځني ختیځ کې متحدین په قهر کړي او هم د دغه کړکېچ پاړه د امریکا د لسیزو را په دې خوا پالیسۍ کې د ستر بدلون څرګندونه کوي. عباس وویل په داسې حال کې چې موږ یوه جوړ جاړي ته د رسېدو لپاره له کلونو راهیسې د سولې په پروسه کې له دوی سره ښکېلو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ نن د کلونو په څپېړه ووهلو. عباس زیاته کړه له دې وروسته په سیاسي پروسه کې د منځګړي په توګه د متحدو ایالتونو رول نشي منلی. د فلسطیني ادارې مشر وویل دی تر اوسه د دولتونو حل لارې ته ژمن دی، خو زیاته کړه چې دی پر ملګرو ملتونو فشارونه زیات زیاتوي چې د سولې د هڅو مشتي ته اوږه ورکړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان سرمشریزې ته په پرانیستون کې وینا کې په نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې اشغال شوی بیت المقدس د فلسطین د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژني. هغه وویل بیت المقدس د مسلمانانو لپاره سره کرښه ده او دوی به پر سپېڅلو اسلامي ځایونو هیڅ یو یرغل ونه مني. په اوکراین کې د اروپایي ټولنې پلاوی وایي دغه هیواد به د اروپایي ټولنې د مرستو درېیم قسط ترلاسه نه کړي، ځکه کیف د دغې ټولنې ځینې شرطونه نه دي پوره کړي. د دغه پلاوی مشر هوګس منګرالی تېره ورځ په کیف کې یوې غونډې ته وویل چې اوکراین د درېیم قسط ترلاسه کولو لپاره چې څه باندې 200 میلیون ډالر کېږي، د اروپایي ټولنې له 21 مقدماتي شرطونو څخه یوازې 12 پوره کړي دي. د دغه پروګرام له مخې چې د 2013 میلادي کال په جنوري کې پای ته رسېږي، اوکراین د مرستو دوه نور قسطونه یعنې له ټولو 2.1 میلیارد ډالر څخه 1.4 میلیارد ډالر ترلاسه کړي دي. د دغه اروپایي مقام په خبره په هغو مواردو کې چې په ترسره کولو کې اوکراین ناکام شوی، د انرژي د فساد په وړاندې مبارزه، سوداګري او هم کډوالو ته د ټولنیزو خدمتونو په برخه کې د شرایطو نه پوره کول شامل دي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. که دا وزنی نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته، پته مو د ازادي راډیو .org یا ازادي راډیو .com. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې په کابل کې د غیر قانوني وسلو او د بیا اسنادو او تورو ښیښو لرونکو موټرو د ګرځېدو پر ضد پیل شوی کمپاین د ځینو کړیو له مقاومت سره مخامخ شو. د ولسي جرګې یو شمېر غړي هم مخالف دي.
بعضې اشخاص مونږ لرو چې هغوی مشکل لري حتی د ملکونو په ساتنه باندې. نو زه او د ما او یو د هدي فرق په هلته فرق وي. حکومت باید زموږ امنیت وساتي.
په یو تفصیلي راپور کې اوري چې آیا د افغانستان په مختلفو برخو کې د اسلامي دولت سخت دریځې ډلې له یو بل سره ارتباط لري او له یوې مرجع څخه قمانده اخلي؟
کوم داعش ډله چې په بغلان او په بدخشان او په شمالي ولایتونو کې هغوی حضور لري، هغوی سره کله چې ما د ننګرهار او د کنړ او د دغو سیمو د داعشیانو خبره راپورته کړه، دوی ډېر جدي غبرګون وښود د هغې ډلې په وړاندې.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د فلسطیني ادارې مشر په ملګرو ملتونو غږ وکړ چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې په هڅو کې د منځګړي په توګه د امریکا متحدو ایالتونو ځای بدل کړي او هم د یو خپلواک دولت په توګه فلسطین په رسمیت وپیژني.
سنذهب الى مجلس الامن من اجل عضويه كامله للدوله الفلسطينيه.
د خبرونه په دوهمنی مئی کې د ژوند په شیبو کې او اساسي بشري حقوقو 219 پروګرامونه درته خبرو. په اوس وخت کې لونګۍ او چپنې چاته ورکول کیږي په افغانستان کې.
د چپنې هغه چاته ورکول کیږي چې هغه په ټولنه کې ډېر محترم شخص وي.
د ژوند په شیبو 219 پروګرام کې په دې اړه نور معلومات ترلاسه کولای شي. مننه چې ازادي رادیو اورې. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار ته روشن په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. پرون په کابل کې د غیر قانوني وسلو او هم د بیا اسنادو او تورو ښیښو لرونکو موټرو پر ضد یو کمپاین پیل شو. د ولسي جرګې دوهم مرستیال نذیر احمد زی وایي چې له دوی سره د حکومت نه مشوره به دغه پروګرام له ناکامۍ سره مخامخ کړي. هغه وویل په دې برخه کې له دوی سره مشوره نه وه شوې. د کابل ګارنیزون تېره ورځ په دې ښار کې د دې کمپاین په ترڅ کې یو شمېر لاسته راوړنې هم درلودې، خو له ستونزو سره هم مخامخ و. فریبا ظاهر نور جزئیات وړاندې کوي.
د غیر قانوني وسلې او هم د بی اسناد او تورو شیشو لرونکو موټرو د ګرځېدو پر ضد کمپاین له هماغه لومړۍ ورځې له ځینو مخالفتونو او مقاومت سره مخامخ شو. د افغانستان د پارلمان د غړو په ګډون بیلابیلې څېرې په دې اړه څرګندونې لري. د ولسي جرګې دوهم مرستیال نذیر احمد زی وایي له غیر مسؤولو کسانو څخه د غیر قانوني وسلې د راټولولو پلوي کوي، خو وایي دا پلوي له دغه کمپاین بشپړ رضایت نه ښیي. نوموړی وړاندیز لري چې امنیتي سکتور دې د دغه کمپاین د بریالیتوب لپاره د افغانستان د ملي شورا سره په مشورې یو نوی طرزالعمل جوړ کړي. ښاغلی احمد زی استدلال کوي چې د ده په ګډون ځینې وکیلان له امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي، نو ځکه دوی امنیتي وضعیت تر شکېدو پورې زرهي موټرو موقتو پلیټونو او تورو شیشو ته اړتیا لري. ښاغلی احمد زی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
نو تر څو پورې دوی کارتونه ورکوي دا حق اولیت باید دواړو مجلسانو د هغوی ته کارتونه ورکوي بعد له هغې نه دغه رقم ته سختي شروع کړي یا تلاشي هغې کې مونږ سره همکاري بیا بعضې اشخاص مونږ لرو چې هغوی مشکل لري حتی د ملکونو په ساته باندې نو زه او د ما او یو د حدي فرق به هلته فرق وي حکومت باید مونږ امنیت وساتي مونږ ورته اړتیا لرو خدای دې وکړي چې دوی امنیت راولي ما خو درته ویلی چې د ایس مونږ دې ته خوشحاله چې خدای دې هغه ورځ راولي چې کابل ښار کې د اصلي نوم ورک شي خو دا د وخت ضرورت
د ولسی جرګې دوهم مرستیال دغه ورځ زیاته کړه چې دوه میله وسله ورته کافي نه ده او باید ډېره وسله له ځانه سره وګرځوي. د کابل ګرنیزون د عمومي قمندانۍ د سه شنبې ورځې په ابلاغ کې راغلي چې هیڅوک حق نه لري په ښار کې زرهي او تورو شیشې لرونکي موټر وچلوي. په همدې حال کې د افغانستان د مدني ټولنو مشر عزیز رفیع په دې باور دی چې د افغانستان هیڅ وګړی له ګواښه لرې نه دی او قانون باید پر ټولو یو ډول عملي شي. یو بهرنی وګړی تیر کال د یو تورو شیشو لرونکي موټر چې د افغانستان د پارلمان پلیټې درلود د کارتی چار سیمې څخه وتښتول سو. نو زه فکر کوم چې د تورو شیشو لرونکو موټرو او وسلو درلودلو په برخه کې هیڅ ډول امتیاز غوښتنه قانوني کېدای نه سي. د کابل ګرنیزون د عمومي قمندانۍ سرپرست تیره ورځ وویل چې په دغه ښار کې د غیر قانوني وسلو او هم د بې اسنادو او تورو شیشو لرونکو موټرو د ګرځېدو پر ضد کمپاین شي لاسته راوړنې لري. جنرال افضل امان ازادي راډیو ته وویل چې په دغه کمپاین کې لسګونه میله غیر قانوني وسلې راټولې کړي او ډېری بې اسناد موټر یې درولې دي. تر دې وړاندې افغان حکومت د بې اسنادو او تورو شیشو لرونکو موټرو او غیر قانوني وسلو د مخنیوي په هدف ورته هڅې کړې وې چې مثبته پایله یې نه ده.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 2290 څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 10.5 څپه اوریدلای شي. آیا د افغانستان په مختلفو برخو کې د اسلامي دولت سخت دریځې ډلې له یو بل سره ارتباط لري او له یوې مرجع څخه قمانده اخلي؟ په دې اړه یو تفصیلي راپور څو شېبې وروسته اورئ. خو اوس د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. صفي الله استانکزي د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستې دي.
دوه لویدیځو ورځپاڼو په 2013 کال کې د افغانستان د پارلماني انتخاباتو په اړه مطالب لیکلي دي. ډیپلوماټ خبرونې یو پوښتنه مطرح کړې چې آیا افغانستان په 2013 کال کې انتخابات ترسره کولای شي؟ د خبرونې په خبره د جولای 8 انتخابات به د اوسنی پارلمان د یوې 15 کلنې کاري دورې تر پای ته رسیدو درې کاله وروسته ترسره شي. ډیپلوماټ خبرونه وایي کېدای شي د ملي شورا انتخابات په ټاکلې نیټه ترسره نشي. خبرونې له تخنیکی او امنیتي ستونزو یادونه کړې چې کولای شي د انتخاباتو مخه ډپ کړي. په دې مقاله کې راغلي که دوبه د افغانستان پارلماني انتخابات ممکن نه ښکاري او په دې سره به د افغانستان د نوې دیموکراسي انزور لا پسې تت شي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه هم د افغانستان په انتخاباتو یو مقاله لیکلي چې په خبرې لانجو د افغانستان انتخابات له ګواښ سره مخ کړي. آیا په رښتیا دغه هیواد دیموکراسي له ګواښ سره مخ ده؟ د هغه پوښتنه ده چې واشنگتن پوسټ مطرح کړي. د واشنگتن پوسټ په خبره د انتخاباتو تابعیا قومي تعصبونو تخنیکی ستونزو نامعلوم ځنډ او د سیاستوالو دریزونو تر خپل سیوري او اغیز لاندې راوستي. ورسپانې دا هم راخسته چې که انتخابات ترسره نشي اکثر افغانان اندېښنه لري چې دغه هیواد د نوې دیموکراسي بنسټ او نړیوال ملاتړ به له ګواښ سره مخ شي. واشنگتن پوسټ ورسپانې د افغانستان د رسنیو او اطلاعاتو د مرکز مشر صدیق صدیقي خبرې راخستې چې ویلي دي انتخابات به دا ځل ډېر ستونزمن وي خو باید ترسره شي. د ښاغلي صدیقي په خبره د لوی جرګې لپاره شرایط آماده نه دي او ننګونې شته خو د انتخاباتو ترسره کول د افغانستان د خلکو غوښتنه ده. نیوزویک مجلې یو مطلب خپور کړی او پوښتنه یې کړې چې داعش ډله به په 2013 کال کې چیرته وي. مجلې د یو لوړپوړي ایراني چارواکي خبرې راخیستې دي چې ویلي دي په عراق او سوریه کې د داعش د ماتې په دوام اوس د افغانستان او پاکستان نوبت ده. د ایران د استخباراتو وزیر محمود علوي په تهران کې یوې وروستۍ غونډې ته ویلي هیواد یې له سوریه، عراق او لبنان څخه د داعش او د افراطي وسلوالو له ایستلو سره مرسته کوي. ښاغلي علوي ویلي پر ځینو سیمو د داعش ډلې کنټرول ختم شوی خو بیا یې هم خپله وسله نه ده سپارلې او اوس غواړي په افغانستان، پاکستان او منځنۍ اسیا کې د پښې ټینګولو ځای پیدا کړي. نیوزویک مجلې د افغانستان د دفاع وزارت د ویاند جنرال دولت وزیري خبرو ته اشاره کړې چې یوې ایرانۍ رسنۍ ته ویلي د افراطي وسلوالو په وړاندې د مبارزې او د هغوی د ځپلو لپاره د ایران د همکارۍ غوښتنه به وکړي. د مجلې په لیکنه بله ستونزه دا ده چې ایران او امریکا د داعش په وړاندې د مبارزې په برخه کې د ګډې وجهې په لرلو سره په دې برخه کې هیڅکله د یو بل ملاتړ نه دی کړی. نیوزویک مجله زیاته کړي امریکا متحده ایالاتونه او ایران تل پر یو او بل د وضعیت د خرابې تور لګوي په داسې حال کې چې د مجلې په حواله کولای شوای د افراطیت خطر محدود کړي او وې زپی.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته په کتنه کې مو دا هم واورېدل چې داعش به اوس له دې وروسته چې په عراق او سوریه کې ماته خوړلې چیرې وي. د داعش د فعالیت ځایونه هم افغانستان او دغه راز پاکستان او د منځنۍ اسیا هېوادونه بلل شوي دي. آیا د افغانستان په مختلفو برخو کې د اسلامي دولت سخت دریځې ډلې ټولې ډلې له یو بل سره ارتباط لري او له یوې مرجع څخه قمانده اخلي؟ افغان امنیتي ځواکونو په فاریاب ولایت کې د داعش پر ضد عملیات پیل کړي. په سرپل کې دغه راز په ځینو نورو سیمو کې تر دې وړاندې هم سکال دوبی په ننګرهار کې چې د داعش ډلې قوي مرکز بلل کېږي پر ضد پراخ عملیات پیل شوي ول او یو شمېر سیمې ورڅخه تصفیه شوي وي، خو لا هم دا ډله په ننګرهار کې د پخوا په څیر فعاله ده. ځینې راپورونه وایي چې د داعش په منځ کې ژور اختلافات پیدا شوي او ممکن دا ډله په افغانستان کې په دو یا څو ډلو ویشل شوي وي. څاروان په دې مفصل راپور کې دا موضوع څېړلې ده.
د 2014 په وروستیو کې د داعش یا اسلامي دولت د خراسان ولایت ډلې په افغانستان کې سر راپورته کړ. د دې ډلې اکثره غړي پاکستانی طالبان او د افغان طالبانو ناراض عناصر ول چې د فعالیت تمرکز په ننګرهار ولایت کې و. په 2013 میلادي کال د طالبانو یو پخوانی قومندان ملا عبدالرؤف خادم د داعش بیرغ د هلمند په کچکی ولسوالۍ کې پورته کړ. عبدالرؤف خادم وروسته د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په بریټ کې وبښل شو. لدې پیښې وروسته د داعش او طالبانو ترمنځ په هلمند کې خونړۍ نښتې وشوې. د داعش مشر ابوبکر بغدادي د طالبانو مشر ملا عمر کم عقل و بالا ویل چې نوموړی د دې وړ نه دی چې مذهبي او مقدس مشر وي. اوس که څه هم په هلمند کې داعش ځپل شوی، خو دا ډله په ننګرهار، کونړ، غور، زابل او یو شمېر شمالي ولایتونو لکه بدخشان، بغلان، جوزجان، سرپل او فاریاب کې فعال ده. د دې ډلې مشر حافظ سعید چې ګمان کېده په افغانستان کې د داعش ټولې ډلې خپل مشرګني په وروستیو کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووشل شو، خو اوس آیا د داعش ټولې ډلې له یو بل سره ارتباط لري او له یوې مرجع څخه قومانده اخلي؟ افغان ژورنالیست عزیز احمد تسل چې د داعش مرکزونو ته تللی او د داعش له بیلابیلو مشرانو او قمندانانو سره کتلی وایي چې د افغانستان د ختیځ او شمال داعشیان په خپل منځ کې زیات توپیر لري.
کوم داعش تل چې په بغلان او په بدخشان او په شمالي ولایتونو کې هغه حضور لري، هغه فعال دي. دا وډل سره ما کتلې دي، موږ ورسره مرکې کړې دي، ورسره وخت مو تیر کړی. هغه سره کله چې ما د ننګرهار او د کونړ او دغه سیمو د داعشیانو خبره راپورته کړم چې دوی زیاتره ظلم کوي، ماشومان وژني او سپینګیری وژني او ظالم معرفي شوي دي. د دوی ډېر جدي غبرګون وښودی د هغې ډلې په وړاندې. یعنی یو ډول یې وویل چې دا خپله له د امریکایانو او د افغان دولت جوړه ډله ده. یعنی دوی هغه داعش جنګیالي نه دي لکه موږ چې یو. دوی ځانونه په ابوبکر بغدادي پورې تړل. دوی ویل چې موږ هغه داعش ډله یو چې کوم په عراق او سوریه کې جنګیږي.
د سیاسي چارو کتونکی او ژورنالیست سمی یوسف زای هم باور لري چې د داعش په منځ کې ګڼې ډلې شته.
دوی خپل منځ کې په دا یو ټکی باندې خو اتفاق ده چې دوی داعش ته وفادار دي، خو افغانستان کې دنه دوی د لیډرشپ یا د مشري په لحاظ باندې هم ویشل شوی دي او د سیمو په لحاظ باندې ویشل شوی دي. کوم داعش چې دا وخت په جلال آباد کې دا یو ډول ورته د ټولو قوي داعش ویل شو. دوی مشران په خوا حافظ سید خان او وجل شو دي. غونه ورسته بیا د لوګر د ازري وسیدونکو عبدالحسیب او هغه هم وجل شو دي. غونه ورسته بل پاکستانی د عبدالرحمن په نوم باندې چې د باجوړو سیدونکو د هغه اوس مشري کوي سره د شامل کې داوا کړی چې هغه وجل شوی ده. تر اوسه پورې دا سبدي چې هغه ژوند لري ده ودې دل مشري سره ویل کېږي چې افغاني داعش چې کوم کسان دي هغه اختلاف لري. هغه دا وایي چې چونکه دوی فعالیت په افغانستان کې کوي او مشري باید د پښتوني خواني طالبانو چې اوس داعش سره جېسوي دي هغه سره نه وي. خو بلعکس په شمالي افغانستان کې چې کوم داعش ته هغه هم په نجادي ډول یو یو مفتي نعمت الله ده چې هغه ازبک ده، هغه په جوزجان کې فعالیت کوي، او یو شمیر دی مرکزی آسیا خلک هم سره دی بلیا په فاریاب کې د قاری حکمت الله په نوم ده چې قاری حکمت الله او مفتی نعمت الله دواړه په د طالبانو غړي وو.
خو یوسف زای بیا فکر نه کوي چې په افغانستان کې د داعش په نوم فعال ډلې دي په سوریه او عراق کې له اصلي څانګې سره ارتباط ونه لري. په وروستیو ورځو کې د جوزجان چارواکو وویل چې له سوریې څخه فرانسوي او الجزایری سخت دریځي د افغانستان په شمال کې د اسلامي دولت ډلې له وسلوالو سره چې په دې وروستیو کې په درزاب ولسوالي کې د ځان لپاره یو اډه جوړه کړې یو ځای شوي دي. دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې د داعش په لیکو کې د سخت دریځو فرانسویانو حضور تاییدی شي، او هغه هم په داسې وخت کې چې د یو شمیر تحلیلګرانو په باور په سوریه او عراق کې داعش له ماتې سره مخامخ شوی او اوس شایي د دې ډلې غړي افغانستان ته مخه کړي. سمی یوسف زای وایي
خپل داعش په خپل مرکز سوریه او عراق کې تقریبا له منځه تللی ده، خو یو شمیر خلک دا فکر کوي چې داعش چونکې اوس په تیښته ده، یو شمیر کسان به یې لیبیا ته تښتي، بل شمیر به یې یمن ته تښتي، یو شمیر به یې په سیمه کې چې کوم دی القاعده پاتې شونې دي هلته پاتې کېږي، او یو شمیر دا فکر کوي چې چون د پاکستان او افغانستان د قبایلي سیمې چې کومې دي دا د جهادي کمپونو لپاره د جهادي خلکو د پټ کېدو لپاره د خوندي ځایونه لري، نو ممکن د دوی مشران دغه سیمې ته راشي، او که دوی دغه سیمې ته راځي نو بیا داسې بریکي چې دوی به په جلال آباد او دغه سیمه کې چې کوم داعش ته او اکثریت یې پاکستاني د ټي ټي پي پخواني غړي دي د هغوی سیمه ته راځي، هغوی سره به یو ځای کېږي.
په وروستیو کې جینز انټلیجنس اونیزې په یوه راپور کې اټکل وکړ چې په افغانستان کې به د داعش یا اسلامي دولت په منځ کې درز رامنځته او ممکن په دوو ډلو وویشل شي. جینز انټلیجنس وایي د داعش د خراسان ولایت په ډله کې د پاکستاني طالبانو د پخواني قومندان اسلم فاروقي او ازبکستاني معاویه ترمنځ اختلاف دی. معاویه د داعش د عراق او سوریې د اصلي دلیل ملاتړ برخمن دی. عزیز احمد تسل هم د داعش په منځ کې اختلاف تاییدوي، خو وایي چې دا ډله په دوو نه بلکې په څو ډلو ویشل شوې ده.
دا متحد نه دي، دا لکه یو په څو ډلو باندې سره تقسیمولای شي، چې مثلا شمال کې یو ډول داعش څنګه کې، په ننګرهار کې بل ډول داعش څنګه، مثلا په هلمند کې چې یو ځل سر راپورته کې، په زابل کې چې نن د داعش خبره کې، هلته لکه خپل چې یو 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 کمانډان یا مثلا یو زورواکي یا قاچاقبر هغوی د داعش په نام باندې یو ډل راپورته کې د خپل ځان د کریډیټ اخیستل لپاره، دا ښیي چې ګنې دلته هم داعش حضور لري. خو په اصل کې دغه د بغلان او د بدخشان او دغه سیمو داعشیان چې وو هغه تر ډېره حده پورې هغه داعش ته ورته خلک وو، یعنې لکه رښتیا هم چې هماغه د سوریې داعشیان دي او دلته په افغانستان کې فعالیت کوي.
اټکل کېږي چې د فاروقي جنگیالي به چې پاکستان او افغان طالبانو ته لیوالتیا لري د افغانستان په ختیځ او جنوب کې تمرکز وکړي، خو د معاویه پلویان به شمال ټینګ کړي. د معاویه ډله چې د افغانستان په شمال کې تمرکز زیاتوي په دې لټه کې ده چې بالاخره خپل جنگي عملیات منځنۍ آسیا ته وغځوي. په دې اړه عزیز احمد تسل وایي
مرکو کې پښتنه کول شته ستلته څه هدف لري دی واج افغانستان د شمالي ولایتونو کې شته خپل مرکزونه دی ول موږ دلته واج د ټریننګ د روزلو خپل جنگیالو ته روزانه ورکو چې تر څو موږ په وټواني چې په روسیا باندې بریدو کو، ان دې د بارډر د تاجکستان او ازبکستان دغه بارډرونه د دې هدف و چې دا موږ کراس کوو راسم روسیې ته ځو، ځکه روسیا وا چې په سوریا کې زموږ مرکزونه ړنګ کړل او زموږ استازي ووژل. ما هلته افغانان کښې ونه لیدل او هغو خبرې اصلا نه کولې، کله به چې ما ورسره مرکه کولم هغوی به یو ترجمان راوستی، نو هغه به زه په ازبکي ژبه باندې نه پوهېدلم، دوی په دری او پښتو باندې خبرې نه کوي، زیاتره په انګلیسي باندې خبرې کولې. هغوی ما بینځ کښې ما واکداران ما افغانان ونه لیدل او دوی سره ښځې هم ورسره بیا ما پوښتنه ونه شو دا ستاسو دغه کورنۍ دا څنګه درسره ګرځوي، بیا دیول چې موږ یعنی له تاجکستان راغلی یو کله چې موږ سره میرمنې نه یي نو بیا زموږ مشران موږ ته اجازه نه راکړي چې موږ جهاد وکړو. موږ خپلې میرمنې لرو، دا زموږ خپل کورنۍ ده، زموږ میندې دي او زموږ خویندې دي.
د داعش د خراسان ډله د 2014 میلادي کال په پای کې په افغانستان کې فعال شوه، خو دا لومړی ځل دی چې د دې ډلې په منځ کې د درز راپور ورکول کیږي. هم سمی یوسفزای او هم عزیز احمد تسل باور لري چې د افغانستان په ختیځ کې د داعش فعال غړي چې اکثره یې پاکستانیان دي، پاکستان ته ښه نظر لري. سمی یوسفزای هم وایي
د ازبکستان اسلامي غورزنګ فعالیتونه حتی طالبانو په وخت کې چې دوی په شمالي افغانستان کې وو، د دوی هغه د خلکو سره روي او هغه جارحانه اقدامات بيخي د نن داعش ته ورته وو. یعنی د طالبانو په وخت کې کوم د ازبکستان اسلامي مومنت چچنیا کوم خلک وو، د هغوی عمل او افکار بيخي د داعش موجوده روي سره یو شان دي. ممکن هغوی په اقتصادي لحاظ داعش ته نږدې وي، چونکه دوی په خپل د افغانستان خلک نه دي. د افغانستان کې دوی د اوسېدو لپاره ځایي خلکو ته هغه په شمال کې ازبک او تاجک وي یا په جنوب کې د ځایي داعشیان چې پښتانه یا قبایلیان دي په هغوی باندې متکی دي. زما په خیال د هغو قوت کم ده، خو نظریاتي تړون یې له داعش سره زیات ده.
جینز اونیزوی دواړه ډلې به د افغانستان مرکزي حکومت ته ګواښ وي، خو د فاروقي ایجنډا ته په کتو به د داعش له لوري پاکستان ته د ګواښ اندازه لږ شي.
د افغانستان په مختلفو برخو کې د اسلامي دولت استخدري ډلې له یو بل سره ارتباط لري او له یوې مرجع څخه قومانده اخلي، په دې اړه مو تفصیلي راپور واورید.
هر تصویر کې زر خبريسته، د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مې azadiweb@rferl.org.
د سهار ته بجې او وښ دقیقې کېدونکې یو سم یو نړیواله موضوع. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس په ملګرو ملتونو غږ وکړ چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې په هڅو کې د منځګړي په توګه د امریکا متحده ایالاتونو ځای بدل کړي او هم د خپلواک دولت په توګه فلسطین په رسمیت وپیژني. محمود عباس دا څرګندونه پرون په استانبول کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان سرمشریزې غونډې ته په وینا کې وکړې. نور تفصیل د فریبا ظاهر پر راپورټ کې.
د فلسطیني ادارې مشر په استانبول کې د اسلامي همکاریو سازمان په سرمشریز کې ویل چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې په برخه کې د دوو دولتونو حل لارې ته ژمن دی، خو وايي ملګري ملتونه دي د سولې د هڅو مشري واخلي. محمود عباس په دې سرمشریز کې چې د چهارشنبه پر ورځ جوړه شوې وه وویل د امریکا له لوري د دسمبر 16 نیټې اعلان چې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژنده حیران کړی دی. دوی وایي نور د منځني ختیځ د سولې په چارو کې د منځګړي په توګه د امریکا رول نسی منلی. ښاغلی عباس دغه راز تر دې سرمشریز وروسته په استانبول کې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل چې د ملګرو ملتونو په سازمان کې د اسرائیل غړیتوب غیر قانوني دی.
نحن سنذهب الى الجمعيه العامه من اجل
دوی موږ به د ملګرو ملتونو په سازمان کې د اسرائیلو د غړیتوب لپاره د دغه سازمان عمومي اسمبلی ته ورسو، ځکه په دې سازمان کې د اسرائیلو غړیتوب د ټولو نړیوالو مقرراتو خلاف دی، او هم به د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ورسو څو هلته د فلسطین دولت لپاره بشپړ غړیتوب ترلاسه کړو.
الدوله الفلسطينيه.
بل خو د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پر نړیوالې ټولنې ژغ وکړ چې بیت المقدس د فلسطین د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژني.
شو تاریخی açıklamayı yapmak istiyorum. فلسطین
دی وی یو ځل بیا زغورم یو تاریخي غوښتنه وکړم. زه پر ټولو هغو یوادونو چې تر اوسه یې فلسطین د یو دولت په توګه په رسمیت نه دی پیژندلی ژغ کوم چې ژر تر ژره دا کار وکړي. نن موږ اعلان کوو چې بیت المقدس د فلسطین د پلازمینې په توګه په رسمیت پیژنو. سر له اوسه به زموږ له نظره بیت المقدس د فلسطین پلازمینه وي او همداسې به پاتې وي.
ve öyle kalacaktır.
اردوغان بیت المقدس د مسلمانانو لپاره هغه سترکر شو بللی چې د هیچ چا لخوا یې اشغال نسی منلی. دغه راز د ایران ولسمشر حسن روحانی هم په همدې غونډه کې د فلسطین د حقونو د دفاع لپاره د اسلامي نړۍ د ګډ کار غوښتنه وکړه. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو بیا د چهارشنبې په ورځ په بیت المقدس کې د دغه هیواد د استخباراتي سازمان موساد په یوه غونډه کې د ولسمشر ټرمپ پر پریکړې د انتقادونو په غبرګون کې وویل:
قانون کول فلسطینیم لاخیر بمڅ
نوې دا به د فلسطینیانو لپاره تر ټولو شوی چې حقیقت ومني او د سولې لپاره عمل وکړي، نه د تونلاري لپاره. او هم دوی باید د بیت المقدس په اړه یو بل حقیقت ومني، هغه دا چې دا نه یوازې د اسرائیلو پلازمینه ده، بلکې موږ په بیت المقدس کې د ټولو مذاهبو لپاره د عبادت ازادي خوندي کوو. موږ هغه کسان یو چې په منځني ختیځ کې دا چاره په هغه ډول ساتو چې بل هیڅ چا ونه کړه او نور پکې ناکام شول. له همدې کبله دا ټول بیانات پر موږ اغیز نه کوي. د امریکا متحده ایالاتو ویلي چې دا پریکړه یوازې حقایق منعکسوي او زیاتوي چې دا اقدام د منع نه لري چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې منځګړې په توګه د دغه هیواد رول له منځه تللی دی.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې د وړاندې د ازادي راډیو 2:19 پروګرامونه ژوند په شیبو کې او د اساسي بشري حقونو مهیره وي. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي په فاریاب، سرپل، کندوز او یو شمېر نورو سیمو کې د اسلامي دولت ډلې داعش په وړاندې پوځي عملیات پیل شوي او ډېر ژر به په جوزجان ولایت کې هم د دې ډلې په وړاندې پوځي عملیات پیل شي. د کابل ګارنیزون د عمومي قوماندانۍ سرپرست وایي په دغه ښار کې د غیر قانوني وسلو او هم د بې اسنادو او نورو ښښو او تورو ښښو لرونکو موټرو د ګرځېدو پر ضد پرونۍ پیل شوې کمپاین ښې لاسته راوړنې درلودې، خو د دې کمپاین په وړاندې یو لړ ستونزې هم وې. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس ملګرو ملتونو غوښتل چې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې په هڅو کې د منځګړي په توګه د امریکا د متحدو ایالتونو ځای بدل کړي. د ترکیې ولسمشر بیا د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان سرمشریزې ته په پرانیستونکي وینا کې په نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې اشغال شوی بیت المقدس د فلسطین د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژني. پاکستان په دې هیواد کې د لږ تر لږه لسو نړیوالو خیریه مؤسسو د تړلو امر کړی دی. یو امریکایي قاضي پریکړه کړې چې هغه بنګله دیشی دی چې په نیویارک کې د انتحاري بمي چاودنې په هڅو تورن دی د فدرال په توقیف کې پاتې شي. او په اوکراین کې د اروپایي ټولنې پلاوی وایي دغه هیواد به د اروپایي ټولنې د مرستو درېم قسط ترلاسه نه کړي، ځکه کیف د دغې ټولنې ځینې شرطونه نه دي پوره کړي. د خبرونو تفصیل کولای شئ چې د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې ولولئ. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. مخکې له دې چې د ازادي راډیو دوه اونیزو پروګرامونو ته ور ورسیږي، پر دوو موضوعاتو راپورونه لرو. لومړی پاکستان. پاکستان په دې هیواد کې لږ تر لږه لسو بهرنیو مرستندویو ادارو ته د فعالیتونو د بندولو امر کړی. هغه مرستندویو ادارې چې د کارونو د تړلو امر ورته شوی، پکې د بشرپال میلیارډر جورج سروس لخوا تمویلیدونکي د پرانیستې ټولنې او اکشن ایډ په نوم خیریه بنسټونه هم شامل دي. پر دې موضوع نور تفصیل د رویترز خبري اژانس د راپور په استناد اجمل ان وړاندې کوي.
پاکستان په وروستیو کلونو کې په دې هیواد کې د کورنۍ او بهرنیو غیر حکومتي ادارو پر ضد دریځ سخت کړی او ځینې له دې ادارو څخه یې تورنې کړي چې د خپل کار تر چتر لاندې جاسوسي کوي. د جنوري په میاشت کې پاکستان لسګونه هغه مرستندوی ډلو ته چې د ښځو سره په تړلو مسلو یې کار کوو امر وکړ چې خپل فعالیتونه بند کړي. د رویټرز خبري اژانس د پاکستان د بشري مرستو د فورم چې د درې شپېتو نړیوالو مرستندویو بنسټونو نمایندګي کوي د یو استازي لخوا وایي د کورنیو چارو وزارت د دوی لس خړو بنسټونو ته د دوی د فعالیتونو د بندیدو لیکونه استولي. د فورم د لس مرستندوی ادارې چې پاکستاني راجستر کول رد کړي نه دي په ګوته کړي، خو د پرانیستي ټولنې د بنسټ د پاکستان څنګې او اکشن ایډ مرستندوی ادارو ویلي ورته ویل شوي چې خپل کارونه دي بند کړي. په پاکستان کې د پرانیستي ټولنې په نوم د مرستندوی ادارې مشر سبا خټک په یو بیان کې ویلي هغه څه چې پیښ شول موږ یې مایوس او حیران کړي او په دې اړه زر تر زره د وضاحت غوښتنه کوو. دې ډلې له 2015 کال راهیسې په پاکستان کې $30 میلیون د بشري مرستو په برخو کې لګولي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په دې اړه تبصره نه ده کړې، خو یوې مرستندوی ادارې ته یې پاستولي لیکي چې رویټرز خبري اژانس کتلی لیکلي په شپېتو ورځو کې د خپل فعالیتونه بند کړي. په دې لیک کې د دې پریکړې د علت په اړه څه نه دي ویل شوي. په پاکستان کې د اکشن ایډ د مرستندوی ادارې مشر افتخار نظامی هم په یو بیان کې ویلي د بهرنیو مرستندوی ادارو د ثبت په اوږده پروسه کې دوی ټول وختي استاد او معلومات ورکړي او ډاډمن دي چې ټول ضروري اصول او مقررې مراعات کړي دي. په همدې کال کې د پاکستان حکومت د بې سرحد ډاکټرانو طبي مرستندوی ادارې ته امر وکړ چې په قبایلي سیمو کې خپل درې مرکزونه وتړي. په 2018 کال کې په پاکستان کې د سیف د چلډرن مرستندوی اداره تورنه شوه چې د هغه پاکستانی ډاکټر سره تړاو لري چې د اسامه بن لادن په موندلو کې د امریکا د مرکزی استخباراتي ادارې سی آی ای سره مرسته کړې وه. دا مرستندوی اداره چې د ماشومانو په برخه کې کار کوي له یاد پاکستانی ډاکټر او سی آی ای سره یې هر ډول اړیکې لرل رد کړي دي.
او په قزاقستان کې معترض کان کیندونکي نه غواړي خپل اعتراضونه پای ته ورسوي. دوی وایي چې باید حق الزامه یا تنخواوې زیات شي. نور جزئیات له ملالۍ بشیر څخه اورو.
د قراغندي سیمې چارواکو د چهارشنبې په ورځ وویل چې 145 کان کیندونکو پریکړه کړې چې له قانونو راووځي، او دا وروسته له هغه چې ځایي والي ایرلان کوشانوف له دوی سره په قانونو کې دننه ولیدل. چارواکو په یوه اعلامیه کې د رسنیو راپورونه رد کړل چې وایي پولیسو د قانونو د اعتراض په خاطر ګڼ شمېر کسان توقیف کړي دي. د سیشنبه په ورځ د قزاقستان د کارګرانو وزیر تمارا دویسینوفا خبریالانو ته وویل چې په شختینسک ښار کې 640 اتیا کان کیندونکي له دوشنبه راهیسې له قانونو نه دی راوتلي. د ځایي والي دفتر وویل چې د کان کیندونکو او د هغوی د اتحادیې استازي له ځایي چارواکو او قانونو له چارواکو سره خبرې کوي. د اوسپنې د قانونو څښتن شرکت چارواکو د ازادي راډیو ځایي څانګې ته وویل چې د کان کیندونکو مهمه غوښتنه د ماشونو د دوه چنده کولو ده، او نوي قراردادونه ورته جوړ شوي چې دا تنه پوره کوي. د باندې پاته کان کیندونکو ترمزه کلاندي کان کیندونکو ملاتړ کاوه، او هغوی ته خوراک او څښاک رساوه. کان کیندونکي غواړي د ناروغۍ په صورت کې ورته د هغو ورځو معاش هم ورکړل سي، او د تقاعد عمر د 50 کاله وټاکل سي. په نورو غوښتنو کې د نوي مهماتو او ماشینونو کارول شامل دي. د اوسپنې دغه شرکت د اتو کانونو څښتن دی، او په 2018 کال کې 4 میلیونه ټنه فلز تولید کړی و. په همدې سیمه کې تیره میاشت د مسو کان کیندونکو له قانونو څخه له راوتلو ډډه وکړه، او د ماشینو زیاتولو او نورو امتیازاتو غوښتنه یې کوله. دوی وروسته له هغه له کانه راووتل چې د دوی د کان څښتن قزاق مس د دوی ځینې غوښتنې ومنلې.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي راډیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نورې ټول خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفحه 2.9 او لوی شعارونو کې په 0.15 صفحه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې تیره یک شنبه د بشري حقوقو نړیواله ورځ وه، د اساسي او بشري حقوقو په نننۍ خبرونه کې پر همدې موضوع بحث کوو. د پروګرام الممو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل سیمهیز دفتر د نظارت او بررسۍ د څنګه مرستياله مرغلره معیار ده. که لومړی اوریدونکو ته د بشري حقوقو د اعلامیې په اړه معلومات ورکړي چې دا څه وخت رامنځته شوه او هدف یې څه و.
ډیره مننه. د هر څه وړاندې خپل سلامونه د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم، او هیله ده چې سوکاله او آرام اوسیږي. د بشري حقوقو اعلامیه په حق لا به وایم چې دا هغه اعلامیه ده چې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په پایله کې په کال 1948 کې د دسمبر په 10مه نیټه باندې تصویب شو، او ټول غړي دولتونو ته یې بلنه ورکړه ترڅو دا متن نشر کړي. او همدارنګه د دې اعلامیه موجبات او تفسیر په تربیتي پوهنیز مرکزونو ته ورسوي. د دې اعلامیه اساس د فرانسې د 1991 کال په اساسي قانون کې د بشر حقوقو په اړه راغلي مقدمه څخه اخیستل شوی دی. د بشر د حقوقو نړیواله اعلامیه یو مقدمه او دیش ماده لري، او دا چې د یو انساني ټولنې کورنۍ د ټولو غړو ذاتي حیثیت او حقوق یو ډول دي، او دا اصل بدلیدونکی نه دی. په دې اساس دا اصل د خپلواکۍ، عدالت او نړیوالې سولې اساس ګڼل کیږي. دا چې د بشر د حقوقو څخه د بې خبرۍ او د هغو تحقیر وحشي عمل پیژندل شوی او د بشریت روح یې د ګناه لور ته ګرځولی دی، د یو داسې نړۍ چې په هغې کې افراد خپلې عقیدې په ازادانه توګه څرګندې کړي، د بیان ازاده ازادي تجربه کړي، او د ویرې او بېوزلۍ څخه خلاص وي، د بشر تر ټولو لوړه غوښتنه او عامه اړتیا ګڼل شوې، او پر دې اساس باندې حقوق بشر او د حقوق بشر اعلامیه منځ ته راغلې ده.
ډېره مننه. د بشري حقوقو د اعلامیې تر رامنځته کېدو وروسته څه ډول بشري حقوقونو غواده وکړه؟
مونږ کولای شو د بشر حقوقونه د فلسفي استدلال لمخه وړاندې کړو. دغه حقوق د اخلاقو اساسي حقوق راخی. د بشر حقوق په اساسي قوانینو او د انساني حقوقو په میثاقونو کې د مثبت حقوقو پر بڼه تضمینیږي. دغه حقوق د لومړي ځل لپاره په 1948 کې د امریکا د متحده ایالاتو د استقلال په اعلامیه او د امریکا د ځینو شمالي ایالاتو په اساسي قوانینو کې شامل شول. له هغې جملې څخه کولای شو ووایو چې په 1948 کې د ویرجینیا ایالت حقوق منشور یاد. لغه وروسته په 1989 کې د فرانسې خاریانو د حقوق او بشري حقوقو اعلامیه کولای شو چې یادونه وکړو. او همدارنګه په 1950 کې د ملګرو ملتونو د منشور تصویبېدل د نړۍ په کچه د بشر له حقوقو څخه د ملاتړ پیل ګڼل شوی دی. د بشر د حقوقو پیژندل او ملاتړ د دغه منشور د مهمو مخو په سر کې راځي. د دغه مخو د تحقق او خدمت لپاره یو لړ بین المللي تړونونه وشول، لکه په 1948 کې د بشر د حقوقو نړیوال اعلامیه، د مدني او سیاسي حقوقو نړیوال میثاق، او د اقتصادي، ټولنیز او فرهنګي حقوقو بین المللي میثاق چې دا د 1948 نه پیل دا اعلامیه تصویب شوی، تر 1900 پورې د اعلامیې تصویب او لازم الاجرا شولې. همدارنګه کولای شو ووایو چې د دې اعلامیې پر بنسټ باندې نور میثاقونه لکه د شکنجې د مخنیوي تړون، له ښځو، ماشومانو، ملانو او د ګرځنده کاریګرو نه د ملاتړ په مخه شوي تړونونه هم پس له دې څخه تصویب او تکمیل اوده.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت درشه.
پوهنه
زموږ په مکتب کې د باران لپاره پناه یې نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو. موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم د بیا پکړم په ډاپسای وانه یا په داله سواله
وو باندې لرو. موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وبو باندې بس
لیکل شي محکمې لخوا.
ازادي رادیو 1206 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
اغلی معیار که اوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړي چې بشری حقوقونه څه معنی لري.
بشری حقوقونه د بشر حقوقونه د داسې حقوقو ټولګه ده چې هر انسان باید یوازې او یوازې د انسانیت په خاطر ورنه برخمن وي. انسانان باید له دغو حقوقو څخه د نړۍ په هر ځای کې په برابر توګه برخمن اوسي. د دغه حقوقو مخه د انسان د شرافت او ازادۍ نه ملاتړ دی. بشري حقوقونه د اخلاقي، سیاسي او حقوقي بحثونو په منځ کې مهم ځای لري. دغه بحثونه ډیر پیچلي دي. مونږ کولای شو دغه حقوق د اخلاقي دلایلو له ارزونې او استدلال وروسته د سیاسي پریکړو له لارې پر مثبت حقوق بدل کړو. یعنی هغه حقوق چې د انسانانو لخوا جوړ شوي او د بدلېدو شونتیا په کېشته، په اوسني یا معاصره نړۍ کې دغه حقوق په بین المللي میثاقونو کې لیکل شوي. او تر ټولو مهمه دا ده چې دا هیوادونه په اساسي قوانینو کې ورننوستل شوي دي. د دغه میثاقونو یا تړونونو پر بنسټ انسان د دغه حقوقو درلودونکی دی او دولتونه د هغې د رعایت، ملاتړ او پلي کولو دنده لري.
ډیره مننه. د وروستۍ پوښتنې په توګه، په افغانستان کې د بشر حقوقو کمیسیون څه وخت رامنځته شوی او تر دا مهاله پورې کوم مهم کارونه کړي دي؟
په افغانستان کې د بشري حقوقو کمیسیون په 1988 کې د جوزا په 16 نیټه د اساسي قانون د 85 ماده پر اساس مطابق منځته راغلی دی او تر اوسه پورې د افغانستان اساسي قانون ډیر فعالیتونه، ډیر مؤثر او مثبت فعالیتونه کړي دي. او له هغې جملې سره کولای شو چې دوی همیشه د بشری اخونو په حق لباندې عامه په هوای پروګرامونه لري، د محبسو څخه نظارت درلودو، د قضایي جلسو څخه نظارت لري، د ښځو د حقونو حمایت برخه کې کار کړی، د ماشومانو، معلولینو او معیوبینو په برخه کې دوی لاسته راوړنې لري.
ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو، دا وزمر د اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه. تر بلې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو، په کلامو ملسه.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې. د افغانستان اکثر قومونه د اعزاز او درناوي په مخه دوه تحفې، دستار او چپن ورکوي، چې د درناوي دا دوه توکي له ډېره پخوا راهیسې رواج لري او افغانان یې د ویاړ نښه ګڼي. د چپن تاریخ تر کومه رسی؟ د ارزښتمن توکي کله او چاته ورکول کیږي؟
او ځینې د مشرانو لپاره وي، ځینې د ځوانانو لپاره وي. دا تر عرف پورې، عادتونو پورې اړه لري. زموږ د ټولنې یو دروند لباس ته په لباس
ماته یو چپن راوړو، هغه سپینګیرو دغه محل. نو ماته ډېره تعجب، ځکه موږ په کابل ښار کې دا استعمال نه و، دا فقط ځینو اختر مراسمو کې نور کې به ما غوښتله. وې درولم او قبلې ته مخامخ کړم.
اوس وخت د چپن هغه چاته ورکول کیږي چې هغه په ټولنه کې ډېر محترم شخص وي، د ټولنې ستونزو ته متوجه.
موږ نننی ژوند په شیبو کې خبرونه د چپنې تاریخ، ارزښت او استعمال ته ځانګړې کړې ده. دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړ کړې او وږمه جبار خیل به درته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو، چپنه د افغانی دود او دستور مهمه برخه او با ارزښت توکی دی چې په افغانی ټولنه کې قومي مشران، دینی علما، روحانیون او یو شمیر مخور کاروي. د چپنې تاریخ ډیر لرغونی دی او دا تاریخ په افغانستان کې د اسلام مبارک دین لرا تک سره سم شروع کیږي او د لومړي ځل لپاره چپنې عربي روحانیونو کارولې. لیکوال او څېړونکی رحیم الله وایي چې چپنې د عربي هیوادونو دود و او کله چې محمد صلی الله علیه وسلم خپل خرقه مبارکه وایس قرنی ته د توفې په شکل ورکړه، نو له هغه وخته چپن په افغانستان کې دود شو، خو اوس پکې یو شمیر تغییرات رامنځته شوي دي.
ځینې چپنې د روحانیونو او د علماو لپاره خاص وي، او ځینې د مشرانو لپاره وي، ځینې د ځوانانو لپاره وي. دا تر عرف پورې، عادتونو پورې اړه لري. زموږ د ټولنې یو دروند لباس ته ښه لباس ته چا چې اغوستي وي، هغه شخصیت پکې په اول ځل د سترګو په لیدلو سره محترم ښکارېږي. ځینې علما کله چې د لمانځه خطبه وایي، یو چپنه اغوندي چې هغه چپنه عموما د سعودي عربستان سایز وي، یعنی د هغوی په شکل باندې جوړه شوې وي. د دې لپاره لکه څنګه چې خلک د حج نه راځي تسبیح راوړي، نو له مغه ځای چپنه هم خپل امام او قدوه تراوړي تر څو هغه واغوندي. یو تبرکی کیفیت لري.
د نوموړي په خبره چې په اوس وخت کې چپنې مفغنې شوي او په افغانستان کې ځانګړي جوړښتونه پیدا کیږي. د افغانستان د علوم اکاډمۍ غړی نور الله کوثر وایي، لکه څنګه چې په یو شمیر پښتني سیمو کې دستار د ویاړ او درناوي نښه ده، هم دا ډول چپن د افغانستان په شمال سیمو کې د ویاړ او درناوي نښه ده.
چپن هم وایي، قبه هم ورته وایي، او همدا رقم محلي نمونه نور هغه هم دی. ورته ډیر زیات استعمالیږي په سمت شمال د افغانستان کې، استعمالیږي پښتنو په تاجکو، ازبکو، ترکمن دو قومونو کې ډیر زیات، همدا رقم ایما قومونو کې ډیر زیات استعمالیږي. ما په سمت شمال کې لومړی ځل لپاره وظیفه واخیستله. ما ته یو چپنه راوړه هغه سپین ګیرو دغه مهال. نو ما ته ډېره تعجب ځکه موږ په کابل ښار کې دا استعمال نه و، دا فقط ځینو اختر مراسمو کې نورو کې به ما غوښتله. وی درولم او قبلې ته مخامخ کړم، بیا یې چپنه په اوګوره ته واچوله. ډېرې چپنې چې استعمالیږي هغه شنې چپنې دي، راده دارې چې معمولا د بخمل تکیونه جوړیږي. په ژمي کې بیا یو بل د پښتانه هغې ته کوڅه وایي، په عربي کې جوبه ورته وایي. هغه لږ ډبل ای او پشمینه ای هغه بیا په ژمي کې د یخ د دفاع لپاره استعمالیږي. او دغه مینې چپنې چې دې ته پلوخوري چپنې وایي، پلوخوري نه هغه چپنې دي چې خلک د ځینو مراسمو کې، اخترونو کې، په ودونو کې، په خوا به شایع هلک د دې واده په ورځ باندې چپنه په اوږه راچول، او دا به یو لونګۍ او چپنه به دا د یو شاتوب خاص لباس. او په افغانستان کې وروسته له دې نه چې ځینې رئیس جمهورانو د دې استعمال رایج کړ، او دا په یو تقریبا یو نو سیاسي لباس باندې بدله سوله چې ډېر زیات خلک موږ پولیمه کړو. موږ د افغانستان د رئیس جمهور چپنه په اتنوګرافي موزیم کې لرو چې هغه چپنه یو قرقولې در لېږلې ده.
دی وایي چې د چپنې دود یو شمېر پښتنو سیمو ته هم را انتقال شوی، او دا د ویاړ او درناوي ځانګړې نښه ده. د علوم اکاډمۍ یو بل غړی څېړنوال عبدالحادي ساپی چې د پروان ولایت اوسیدونکی دی، وایي چې چپنه په افغاني ټولنه کې د یو با ارزښته دود په توګه د درناوي یو ځانګړی لباس دی.
چپن د روحاني لباسونو د جملې څخه دی، او عامه قصي چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم خرقه الحمدلله والمنه منه تاسو ته توفر کړ شوی دی چې په قندار کې فعلا شته. نو دغه خرقه مبارک رسول الله صلی الله علیه وسلم وایس قرانیت تحفه ورکړ. نو په دې اساس باندې موږ د ټولنې هغه روحاني او حتی سیاستمداران موږ او تاسو موقعی کې چې غواړي چې د سی روحاني مدرسه، اجتماعي مدرسه د خلکو په زړونو کې ځای ولري، چپن په ځان کې وسیږي او د چپن استفاده کوي. نو دا چپن چې دی هم د دینی لحاظ هم د فرهنګي لحاظ موږ او تاسو ټولنې کې ډیر زیات ارزښت لري.
د نو موري په خبره چې یو شمېر کسان په عام ژوند کې هم چپن په اوګو اچوي، در اکثر خلک یې په ځنګړو مراسمو کې کاروي.
الحمدلله یو دغه کسانو نه چې چپن استفاده کی زیمه، او دا چپن په هغه وخت کې زه استفاده کم چې دینی مناسبتونه وسیله کې جمعه منځونه، اختر منځونه، شرعي پښتوانه لري. د چپن تحفه ورکول یمګه وته سی وطن کې ډیر چې یو نفر ته قدر قایلیږي خلک هغه ته چپن تحفه ورکوي. خصوصا دغه بازی نکاح مراسمو کې چې هغه کسان د ناحیه او شا فامیل چې ډیر د سیزن با امکانات گنی، نو اگه قوی ترین توفه چه مولی تا اگه سوک چه نکار تر یقی تورکی یا پدر وکیل تورکی دا چپنده.
معصوم جان معصومی او خاغل رفی الله حیدری بیاوایی چه پا افغانی طولنه که چپن هر چه تن نور کول کیگی، دا چه دا چپن حق دار سوک ده حق وایی.
پا اوس وقت که دا چپن اگه چه تا ورکول کیگی چه اگه پا طولنه که در محترم شخص وی در طولنه ستونزو تا متوجی یو بل شکل سره چې چپن ورکول کیږي هغه چې نوې چیرته یو مسولیت وظیفه لپاره معرفي شي، نو د دې لپاره ورکوي چې تر څو تشویق شي او د وطن ته خلکو ته خدمت وکړي. نو څومره چې سړی اکټیو فعال وي او هر چیرته منډې ترړې کوي، خلکو مشکلاتو ته رسیدګي کوي، هر ډول مسایلو کې ګډون کوي، نو ورو په ورو سړی هغه کې تبرس کوي.
چپنې واقعا چې زمونږ تاسو په ټولنه کې یو ملي دود ده چې مشران او سپینګیری اغوندي، او اکثر وخت په ټولنه کې د میزبان لخوا میلمنو ته چپنې تحفه ورکول کیږي. یا کوم مسافر تللی وي بل ولایت ته، چېرته دولتي چارواکي او یا غیر رسمي خلک خپلو میلمنو ته غالبا چپنې ورکوي. زه چې کله وزارت انکشاف شهري کې ما وظیفه درلودله، نو د وزیر صاحب سره به ډېرو ځایو ته تلو، ولایتونو ته سفر کاوه. زیات په شمالي تونو که مکتب چپن تحفه را کول کیدله، نو واقعا یو ښه منظره وی د سپینګیرو له خوا د چپ وګو باندې چپن ورواچول شي، د ویاړ چپن او هغه د ټولنې خدمت ته لات سوچنده هوډمن کیږي او خپل زحمت سوچنده کوي.
پنځه شپېته کلن ملک زنجیر چې دا مهال د کوچیانو ملکی کوي، وایي چې د دوی په سیمه کې د چپنې رواج نشته، خو بیا هم یو شمېر مشران یې په اوګو اچوي.
چپن نه اغوندو موږ، دغه ګنجای اغوندو، دا چې پام د کوو په دغه ځان باندې چې ساړومو نه وي. چپن خو د موږ رواج نه دی، دا د وطن رواج نه ده. په وطن کې چې یو رواج شي نو اتیا هغه رواج وي. پاتې لسو ده چې خال خال کوم یو سپینګیری چې لوکوره ده او داسو مانځه ته ځي هغه سپینګیری
جره یا غونجی او نور دی ملک تکیا یا غای بیا نه غونجی نو دا واسکا تا غونجا لونګی وایا دا دی مغری وایده
دونه موري په خبره چې چاپنې خوخیږي خدا چې د دوی رواج نه دی نو نه یې کاروي. د کابل د بګرام یو اوسیدونکی جانګیر بیا وایي چې دوی هم چاپن نه کاروي، دا ځکه چې د کارګر دی او د کار په وخت چاپن نشي استعمالولی.
بله دومره نه کاروو چاپنې، نه څومره باب لرو چې یو سړي ته درک لګېږي چې یاره خو یا په سل ده یا په زر ده. کوم سړي که توپه راکړې یو سپینګیرې ته واغوستې خپله نه کاروو، کومه دغه وړه کورته یې واغونځو، کوم څادر یې واغونځو. کارنده دی کار کوي، ټکټر کار و تیږه بارې نشي اغوستلی. که یو دیاډې کوله دیاډې چې کوي نشي اغوستلی تر پاتې ده، که نه دا ښه شی ښه جامه ده، عزت جامه ده. خو موږ خلک چې ده ښه باب نه ده کې کوم سپینګیری سړی شي هغه بیا اغونځي.
د کابل ښار یو دکاندار حنیف الله چې چپنې جوړوي او خرڅوي یې د چپنو د رنګونو او قیمتونو په اړه راته معلومات راکوي. هغه وایي
بیلابیل رنګونه دي، بیلابیل قیمتونه دي، د 1200 څخه شروع کیږي تر 1000 روپۍ پورې. خو زموږ په خلکو کې دا توان نشته چې هغه ډیر قیمت د 1000 روپۍ والا واخلي. په ټوله کې دا د 1200 تر 2500 روپۍ بونی چپنې عام خلک ځان ته اخلي. خو هغه کسان چې بیا اقتصادي وضعیت یې ښه دی هغه بیا هغه لوړ قیمتونه لکه 8000 نظر لازره لکه وکیلان یا قومي مشران یا مخور یا کسان چې اقتصادي کاروبار سم دي د ژوند چارې سم دي هغه به دا ګران چپنې ځان ته اخلي. خو دا چپنې په بیلابیلو موسمو کې اغوستل کیږي. په ژمي موسمو کې دي ځینې چپنې چې هغه ګرمي دي ځان د ګرمولو لپاره، او په دوبي کې یا په ګرمي کې بیا ځینې چپنې دي چې هغه بیا د سایې لپاره، او یا هغه جوړښت یې داسې دی چې هغه سرمنې داسې ټوکر څخه جوړه شوی دی چې هغه یخ دی، او خلک د سپین ږیري ملکانو قومي مخور دی او رواج دی دود د پاره غا غوندې شنه دی د سې نسواری دی سرمخوند دی. خو بیلابیل نور رنگونه هم سته.
دی وایي چې یو شمیر چپنې ډېرې کلکې او با کیفیت وي چې څو کاله استعمالېږي.
درنو اوریدونکو، د اصیلو افغاني دودونو د ساتنې او پالنې په هیله موږ نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. سمو خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شي، www.azadiradio.com. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 1400، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.